السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر خونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځوم د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو خونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دی اخیستی. جرمنی پتیله چې طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري، او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار د خبرونه چمتو کړي دي.
روختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه شوی و. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویل دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوزل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی و. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 124 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلی دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې دوی 14 نوي چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 کوټو د 14 له کبله سوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 15 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یوه کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول شول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي، د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتره ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 20% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د 14 په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د 14 پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران په لور ډلو ملاتړو پرون د تیر میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوی وو. په سرګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول، دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایج له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږ څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده. ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري خپلو د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وای چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوې. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
چکه څلور میاشتې کیږي چې کندهار کې شوونکو ته معاشونه نه دی ورکول سوي چې لاملای شوونکو د شنبه په ورځ په شوونځي کې ټولګوي ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نمونه دوه شوونکو ازادي راډیو ته وویل ل تیر څلور میاشتو راځي معاشات نه دی ترلاسه کړي چې لاملای دوی لګنو اقتصادي ستوند سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کیږي چې موږ استادانو معاش نه دی اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلات سره د اقتصادي ستوند سره مخامخ زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم نه غوړی لرم نه کوم بل آیت زلرم. غره د دغه څلور شپته کار زما په د استادې کې کیږي چې زه استادم په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلې دي د څلور شپته کال. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دا استادان تقریبا د څلور بیاشت په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دی ګرځ په پورو په زارو په جیب گزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دی نور دی دغه صبر طاقت کم شو چې بارا صبر وکړي طاقت وکړي نو دی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي.
په کندهار کې د شوونکو اتحادیه د پوهنې مسولانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د شوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ شوونکی به شوونځي ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د شوونځي زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د شوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی د 12 ټولګي زده کوونکی. نن کسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي مګر استادان په لانه و دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې د دې معاشات نهسته. دولت څومره دا غوښتنه ده چې د استادان معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کیریا ولا دي کور په کیریا نیولې د کیریا واسنه لري منجه کوانته ورسه غړی ورسه په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول سن کېدای سي موږ استادان راځي او کېدای کچې اوس استادان موږ تر نه سم شات ور کول نه سن موږ به سر نوښت به تعلیم پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وايي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځنډستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته خو کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرح جوړ کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته په حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټول شانت لري دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالې نسی کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوی شوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکو وایي ترڅو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځي ته به بلان نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیرڅو میاشتو راهیسې نه دی ورکبل سوي چې لامل زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون د نو ورکړې له عمله کاری اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وایي د ماشونو د نو ورکړې له عمله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که وضعیت هم داسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته یې د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر خونکو کاری اعتصاب د اندېښنې پیدا کړې کچېری افغان خونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویرشته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو خونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوسه هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له هغونه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې خونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل رزی کیږي چې موږ خپل ماشونه نه دی اخیستي یعنی څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه و د وی تر دې وروسته دغه ماشته نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک د حالت ښه کړي او که چیرته حالت هم نسی دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفي پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر خونکو د شنبې په ورځ له دې عمله کاری اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د خونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی کچېرې د خونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو خونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د خونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړی دي. دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کوم کارکونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالی ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنید فوکلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک چې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته لتیرو سلور میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړي. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو سلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي کله دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خوای په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوی چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک له خوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپل مرستې بندي کړې چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د سلورو میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت یې جوړ تفصیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډیر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم د اوس دی میاشتې معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغه پاتې ده او خپل ډیر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامی روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندوی بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستیو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا او با دخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا او با خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ دخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیایي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیایي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 70 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له ډیر ول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا او با د خبرېدو اندېښنه پاتې نه ده رسیدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورم څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبري وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانی د یوشمیر جرمنی چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې بخپل استازي افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکو یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنی سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. کچیر طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګر وډلو سره اړیکې لري پښتني او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم خودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنۍ او بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدې تلېوال ته چې په هر ډول لزنیو مهم هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي، خو لدې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل شي او په کار هم همداده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړي ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړی توګه غربي نړی د افغانستان د نوي واکمنانو نغواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همدارز د نړی سره یو دوستانه او خی اړیکې درلودل، نو فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی او زه فکر نه کوم چې نړی په ځانګړي توګه غربي نړی دی دومره ژر د افغانستان دغه نوې نظام او نوې حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یو ځینې هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوری نظام له سقوط وروسته نږدې 15000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه
په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. د لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې را سره دی. ګواخ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېرو خلکو ویل، د نیوزیلند په وړاندې به سخت یې چې دوی ډېر رنځونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنځونه وکړل، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنځونه یا منډې دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په درېم اوور کې. نو د دې نه معلومېږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې تورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي، او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي، هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کې دیش نیوزیلند شي. چې دا میچ یې کوګاټو نو دوی مخکې ځي، او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده. د افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ ہند ام ڈیر لیوالا اچھا افغانستان دا لوب ہو گٹھی ذکر چی دا ہند رن ریٹ چھ دے یا دا منڈو کولو اوسط چھ دے آغا تر دے حد دے چھ دوی کول شو جی دا نیوزیلینڈ سرکا نیوزیلینڈ دا میچ ہو بے لی په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله وشي څوک سیم فاینل ته وځي. نو هغه د غې د وجه نه چې د هند هم ډېر لواله وچې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلند مخکې ځي.
د کله چې دغه لوبې پیل شولې، له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل، او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره ومومي. ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې؟ کڅنګ
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغه چې کوم قوي لوبډلې دي د هغه په وړاندې چې کله لوبيږي اکثره دوی هغه سلوب نش کولای، لکه چې کوم د کمزور لوبډلو په وړاندې کې. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلند او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزوري لوبډلې دي. د پاکستان سره خلوب وکړل، ممکن و چې ګټلې وي، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغه سلوب و نه شوکړلې چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده. ځکه چې افغانستان ډېر زور، ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولای شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې، په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب، د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه روستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کې د افغانستان مخکې لاړ وای نه شکر چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سوچ چې یو لوبغاړی وسوځېد، خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي.
فکر نه کوم که راشد خان یا مجیب چې دغه ډېر داسې بالنګ وکړي چې ډېر ښه بالنګ وکړي، نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي. خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخ، زموږ د ماشاءالله همکار په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي، او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون وای په دې هواد کې روان وضعیت په پام سکال به د فوتبال د غوره لیگ سیالي تر سره نشي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبري پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده چې په همدې هدف په نږدې راتلونکي کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوزل هم سفر وکړي. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه. د لوبي ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په شلو اورونو کې د اټو لوبغړو په سوځیدو سره 124 منډې وکړې. د نګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په 14 کې درې تنه ملکیان وجل سوي دي. بلخوا په نګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. په خوست ولایت کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي دي. چارواکي وایي چې له دغو کسانو پښتني ګرویژنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان سوی. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه تنه نور سخت ټپیان سوي دي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تېرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې بیا تازه مظاهرې وکړې.
او سم پام کړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوتبال فدراسیون له انډونیزیا سره د لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې درویش افغان لوبغاړي ترکیه هیواد د انډونیزیا پر وړاندې د لوبي لپاره سفر کوي. د خبر پاڼې په حواله د غلوب بدرواني میلادي میاشت په 14 نیټه د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. د افغانستان فوتبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ لوبډله بل ټاکلې نیټه 4 مخکې د یو تمریناتي کمپ په مخه کوربه هیواد ترکیه ته لاړه شي. افغانستان د کرکټ نړیوال شلوري جام په سیالیو کې خپل څلورمه لوبه د نیوزیلند سره نن ترسره کوي. د لوبي ټاس افغان لوبډله ګټلای او د توپهنې پریکړه کړې ده. افغان لوبډله په توپهنه کې تر دا مهال خپل څلور لوبغاړي شاهزاد حضرت الله زازای، رحمان الله ګوربز او ګلبدین نائب له لاسه ورکړي او درې شپېته منډې لري. که افغانستان د لوبه له نیوزیلند څخه په لوی توپیر وګټي نو د دې جام نیمه پایلو به تبه لاره پیدا کړي. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي پوخانه وکټ ساتونکي مارک پاوچر ویلي د شلوریزو نړیوال جام لې نیمه پایلو به بهر کېدل د یوې ترخی ګولې د خوړلو په څیر دي. هغه تیر شپه نه وخت له لوبي ورسته په یو خبري کانفرنس کې داسې مهال د خبره وکړه چې په ګروپي لوبه کې سویلي افریقا انګلستان ته د یوې پزړپوري لوبي ورسته په لسم منډو ماته ورکړه. خدا لوبډله د خپل څلور ګروپي سیالیو لګټلو سره سره د رن ریټ لمخې له ټورنمنت څخه بهر شوه او استرالیا د خاوسط په درلودو نیمه پایلو بیته لارو مونده. د دې سیالیو په دوام نن افغانستان او نیوزیلند روس پاکستان او سکاټلند یو بل پر وړاندې سیالي توزی.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په سپورتي خبرونو کې مو د شلورونو نړیوال جام سیالیو د نننې لوبي چې د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ په ابوظبي کې روانه ده په باب واوریدل. خو نوی معلومات دادی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی دی. اوس د نیوزیلند ټیم بالینګ کوي او یو لوبغاړی سوځیدلی او 15 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. ازادي راډیو اورې د دې لوبې له وروستۍ نتیجې به مو خبرو. خو بیا هم له سپورت نه لري نه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سره به سږکال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور هاله په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسم ته ستړي مشي په خیر راغلی.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو ځنونو اتل وبډلې د میوند اتلان طوفان هریروج شاهین اسمایی د سپین غر بازان موچهای امو او خابان هندوکش د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبیدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې دو تراتلل خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي
نظر به شرایط کې در کشور هست
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي د غوره لیګ مقدماتي لوبي به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي ولایتونو کې به لوبي کې دي لوبډلې به ورنه انتخابي دي بیا به هغه کابل ترتلې او روستي پړاو سیالي بدل تکولي
نهایش میاره د کابل انجام میدادن
خغله کارګر وای کوم لوب چې دا محل په کابل کې د غوړه لیک د یو شمیر لوبډالو ترمن پیل شوی د غوړه لیک سیالي نه دی ځکه په خبره د غوړه لیک سیالي ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري په کابل کې د جمعې پورز د امن په نوم د غوړه لیک د شپږو لوبډالو ترمن سیالي پیل شوی چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته د افغانستان د فوټبال غوړه لیک سیالي له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خلاص نشوي د لوبي به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خبرې دي په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخواني لوبغاړی شفیق ګوهری هم د مالی ملاتړ نشټون د دغلیک د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي
امسال نتل سم نیگه برگزار کنیم
سگ مو نش فکرای چې لیک جوړ کړو ځکه امکانات کم دي اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کون کې نشته دا اوس د فوټبال د تیر کال د تلولې لوبې خاطرې را یادې شوې څومره شوق ولولې وي
شور او شوق على هغوت
د خغلی گوهری په خبره د فوټبال غوړه لیگ لوبې به هر کال آمده وخت تر سره کیدلی په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړي فایز محمد فایز سږ کال د فوټبال د غوړه لیگ نه جوړیدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښون کې خبر غنی
دغه یو د خوشی ځای وو دغه یو لیگ د فوټبالران د پاره خصوصا داخلي فوټبالران چې د غوبل تمه هیڅ هم درلودل هم نه دغه یو کال دغه تمه درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو متاسفانه چې سش کال ځنی محروم یو د یو داس ورځ په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوړه لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وي شوې
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د غوړه لیګ د لوبو په باب مو واوریدل چې د فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي سږ کال به دغه سیالۍ ترسره نشي د نه ترسره کېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او ځینې نورې ستونزې بولي د کرکټ د نړیوال جام د شلورونو د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې افغانستان د نیوزیلند سره لوبه په ابوظبي کې روانه ده افغانستان د نیوزیلند ټیم لپاره د 115 منډو هدف ټاکلی تر اوسه پورې نیوزیلند 45 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی او مخاله دې چې تاسو د ورکوشو عزیزان د لټ خبرونه ته وار ورسیږي و نړیوال موضوع اخلو نن سهار د عراق پر صدر اعظم د بغداد په زرغونومي زون کې د هغه پر کور د درون یو بریډ وشو چې دایتري روغوت نور به له ملالۍ بشیر نه وورو
د بغداد ښار په گرین زون کې چکلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې شي. وروسته د په تلویزیوني وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس وویل موږ خوښ سو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له لسمې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په شپږمه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په شپږمه په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشابي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼې چوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دغه کوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې تاسو څخه د هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړي چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په ژغونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی کې له دغه راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکو سایز ځان خبرونه پیدا پیغام فیدم تو مو دمخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهله او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کیدو تراغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووي، زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 8 1. نور مو وخت نه سم خدای پامه.
بلی السلام علیکم بخبری ساخر واجب دکندهار ولایت سخه آزادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم تدې له جوړ او خوش خوشاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی چې په زرس کال دی چې سره یو نه یم دی په دې د لشکرګان د کندهار تر غلې دی کچېری کلیواز ما ځاغه او نه خپل کړی دی بوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره اړ کوي چې 0 1 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 1 د پټ
جوس 2 د 2 سوال. السلام علیکم، زه محمد کوم دار څخه. د ترن د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیډا کریډیټ هغله ونی دي بیا نه د کورن درا کړی هغه زما ورور دی. نو زما وخت څنګه ته دا سره زنګ راوي او څومره نمبر نه دي سپټ کړی 0 1 0 1 5 2 2 چې شماره بیا 0 او 1 او 1 5 2 دی چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بخښل روز دې تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلام الله علیکم له کوم ځای څخه هم شبات زه محمد کریم حکیار یم د کندهار ولایت څخه. دا چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅکیږي چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم چې څنګه ساده تقریبا ملي خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا ا ته درته واته چې اته ویش چې په شپه ته یې سپر وای سپر اته دوه رسلو څلو د دوا د اته د دغه شپه په داش په ما سره ماته ونسي ازادي رادیو د خدای په نام.
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لړ شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 او 3 2 2 3. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 او 0 او 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 او 0 او 0 او 0 5.
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا شوی عزیزانو په هکله معلومات راکړیو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس براسو د هغو دوستانو ژغونه به خبرو کړو چې د خپلو ورکو سوي کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زمو عبید الله رحمانی د چین د بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خنځې ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کول ودانه وایم چې له موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو موږ کوم یو ورکه عزیز شدی تقریبا د نو اتو کالو څخه تقریبا د خپل کور څخه نظر کړی کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کوم دی تقریبا د اتو نو کالو څخه خپل کور نظر کړی نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی هغه ډیره زیاته په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ځما आवाज او دی خپل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات دي چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دالم باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 5 8 0 1 0 1. یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 8 0 1. ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کلمخ کې خو ما کوششونه وکړه د پنځیر د کابل د پروانه د یو وخت ورکوښوي د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال دل شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر کول سو ژوندې دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی وو خو وس خیره هغه کوم نشانه یې زه تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک یا نیټ خردې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیو د اصحاب لاس لیکلی دی نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس کړی دی په داراس په دې سره سیدا دراسته وریږي په دې کې د سیدا لیکلري پر دا په دې پر نرمک سربیر کې مې داغ لري د بریتو پر ما بین باندې د سیدې شنري لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانه دی دا صاحب کار نه کوي ویډیوګان دی خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزه نیت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسیږي دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم ما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې اوسېږي یا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي زما لمبر ته د جنګ وي په دغه زما ټلیفون شمېره ده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنگ وي بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي د بزه خپل تصمیم ونسمه د خیر او د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت سي یا د خیر ارزوي چی زه رسیدګي ورته کوم از ما د ټلیفون شمېره ده چې په کرا کرا د تکرار کوم سي پراویا پنځوس ولس نساوایا بیا د تکرار کوم سپرایا تنزوس ولس نساوایا کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رحمان و شنو چې تاسو ته پیغام لرم. زما وزیر چې په کابل کې ناترکه شوی دی چې د کلا په نامه د نعیم پکیزه د باباجي د رنګفیل اوسېدونکی دی. هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او پرې وسبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېره پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي چې پر اوو څلور درې شپږ درې څلور شپږ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما یزید فنامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کال کیږي ورکسوي دي د کندهار د ولایت د جلید ولسوالۍ د ناجد کیږي دي. عمر یې تقریبا 39 کال دي. پټنا ګردی دی او د جنی علم زکوونکی دی یعنی طالب العلم دی او ډیر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور چې پات له معلومات لري پر دغه شمیرې تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي. صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ دا نیسي شماره وه سلام شماره صفر او څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه اتصالات شمیره صفر او اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اوه اریبا شمیره صفر دوه واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ور سره وي کول شي پر دا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه به درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو خبرونه سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشردو سم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ولس کاله ناس نه درک دی نن د وجې پلان نه خو په دات بل اکادي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه ټلیفون سره بیا درته تکراروم صفر اووه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې وسلام په احترام خدای په امان.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت کېږي چې د ناصرای سره درک شوی دی. نار مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق له معلومات چې هر ځای کې په ایران کې که د لیا په افغانستان کې خو معلومات چې ورته یې ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي صفر اووه بېسم ده صفر پنځه دوه نوي 15 82 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0015 29 15 82 دا د سیم واټساپ نمبر دی. زما ده بل روشن نمبر دی 02 2 15 2 15 8 0 8 دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی 0 8 1 15 9 15 3 6 8 دا زما نمبر دی دا اتصالات دی. په دغه شمېرو کولای شي هر مسلمان ورور چې زما سره اړیکه ونیسي. خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زداور د مزدرکې اوسېدونکي فعلاً موږ په ناصراش کې ګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده. هر چا چې معلومات د ازادي راډیو فیو جهان مننه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورته ده سهیل احمد په نوم. نکه څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د دغه خبرونی وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. تر راتلونکو خبرونی پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا ماشام یا راجم دائم کان نسته سبا ته.